دا مشال راډیو ته دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده یو ځل بیا هر کله کو په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاله پاړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د کمیټې مشر وای د لاهور های کورټ لخوا د پښتون تحفظ موومنت مخکخ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردولو فیصله خلاف په سپریم کورټ ته ورځي. د لاهور ترګریز د عدالت د جماعتو داوا مشر حافظ سیف خلاف د مقدمو فیصله سبا اوروي. او د بې پولي خبریالانو سازمان وای د یوکرین الوتکې د وشتو د پیښې پس ایرانی خبریالان ګواښل شوي. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون زده کوونکو د کمیټې مشر مزمل خان کاکړ وایي د لاهور های کورټ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردولو فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. لاهور های کورټ پرون د عالمگیر وزیر خلاف د بغاوت په مقدمه کې د ضمانت درخواست رد کړ. مزمل کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د مقدمې اورېدنې په وخت د استغاثي وکیل دلیلونه ناسم وو.
خو پاره کې ودا خبر هغه وخت چې ډیره مطلب مشه افسوس ودری دی. د ویل ول عالمگیر وزیر تعلق چې دی هغه د وانا سره دی د شپیرانګي ول او د علي وزیر او د موسین داور رشتہ دار.
هغې استغاثي وکیل عدالت ویل چې د اډیو ویډیوي ثبوتونو او لپلټنو دا خبره سرګند شوه چې عالمگیر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد ناسمې خبرې کړې دي. د لاهور ترګریز د عدالت د جماعتو داوا ډلې مشر حافظ سید پر ضد له ترګرو سره د مالی مرستو په تور د دوه مقدمو فیصله د خالی پورز اوروي. د ترګریز د عدالت جج ارشد حسین بوټا پرون د دغو مقدمو فیصله محفوظ کړه. د پنجاب پولیسو د ترګریز د ادارې د تیر کال جولای پر 12 حافظ سید له ترګرو سره د مالی مرستو په تور له ګوجراوالي څخه ونیولو. د ترګریز د عدالت د دسمبر په 11 حافظ سید او د هغه څلور نور ملګري له ترګرو سره په مالی مرستو تورن کړل. ډان رسپاڼه وایي د حکومت دریز وو چې مختلف فلاحي تنظیمونه د جماعتو داوا ډلې لپاره چندې راغونډې کړې وې چې د ترهګرو په مالی مرسته کې استعمال شوی وي. خو حافظ سعید پر ځان د لګېدلو تورونو نه انکار کوي. د پیښور لیډی ریډینګ روغتون د کورونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو امکان ته په کتو یو ځانګړی وارډ پرانستی. د روغتون بیان محمد عاصم پرون مشال ریډیو ته وویل د اقدامې د خیبر پښتونخوا د حکومت تر بیړني حالت اعلانولو وروسته کړی دی.
څنګه چې د حکومت فیصله وه د هغې دپاره یو بیل وارډ د اتو بیډو وارډ مونږ چې کوم دی هغه فنکشنل دی. د ډاکټرانو یو ټیم مونږ سره د سینیئر ډاکټرانو ټیم 24 آورز چې کوم دی هغه موجود دی.
محمد عاصم وایي یو کس د کورونا وایرس په شک روغتون ته ورغلی چې دوی داخل کړ او د وینې نمونې په اسلام آباد کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته واستولې خو نتیجه یې منفي وخته. د ده په خبره په صوبه کې د کورونا وایرس هیڅ پیښه نه ده تصدیق شوې. د پیښور په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې د داخله ماشومې کائنات نیا او د ترزوی بیګا روغتون ته ورغلل. د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ سلور کلنه ماشومه په سر سام اخته ده چې د فروری پر سلور مزینو رضاکارانو په روغتون کې بستر کړی و. د کائنات ته کورنۍ غړو پاسپورټ او ویزه نه لرل نو ځکه په تورخم ځینو کسانو ته سپارلې وه. د پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر یو استازي شفیق شیر افریدی بیګا وویل د فروری په 15 د مشال ریډیو د ویډیوي رپورټ له کبله چارواکي خبر شول او سمدستي اقدام وکړ. د خوست چارواکي وایي د امریکایي وګړي د تختونې رپورټونه سیړي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر غربي اژانسونو ویلي چې د کاني شبکې وسلوالو د مارک فریریکس په نوم یو کس ته تېرې جمعې په ورځ له خوست تختولې. رپورټونه وایي نوموړي 55 کلن دی او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوي. د خوست والي ویان طالب منګل پرون مخام مشال ریډیو ته ویل د پیښې د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي. یو امریکایي چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د امریکایي وګړي د خوشي کولو هڅه کوي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته وویل د اوربند غوښتلو په مخه لاریونونه کوي او له خلکو غواړي چې خپل غږ اوچت کړي. د سولې ولسی حرکت په 2013 کال کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د نوروز پر میلې تر خونړي برید وروسته پیل شو. د دې حرکت غړي خپې تقریبا په ټول افغانستان کې لاریون کړي او د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي تیره میاشت په تهران کې د مسافر وړونکې یوکرینی الوتکې د ویشتو د پیښې پس په لسګونو ایرانی خبریالان ګواښل، پوښتل او تلاشي شوي او د خپلو سوشل میډیا اکاونټونو تړلو ته مجبور شوي. د الوتکې پرېوتو په پیښه کې ټوس پاره یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي وو. د بې پولې خبریالانو سازمان پرون په بیان کې ویل چې لږ تر لږه یو ویشت خبریالان د ایران د انقلاب ساتونکي خود ځواک لپاره کار کوونکو استخباراتي چارواکو د پښتنو ګرویزونو لپاره ورغوښتي دي. ادارې وویل چې خبریالانو د جنوري اتمې د حادثې په اړه خپله غوسه څرګنده کړې وه چې د ریاستي دروغو خبرې یې د رښتیا په شکل خپور کړی و. د ایران انتظامیه ول د الوتکې د پیښې ذمهواري رد کړې وه، خو درې ورځ پس د ایران انقلاب ساتونکي ځواکو منله چې الوتکې په غیر ارادي توګه په غلطۍ ویشتلې وه. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې په یمن کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د القاعده د عربي ټاپو وزمې څانګې مشر وژلی دی. پرون ولسمشر ټرمپ په بیان کې ویل چې د قاسم ریمی وژنه به القاعده وسله واله ډله په سیمه او نړۍ کې کمزوري کړي. خو نوموړي ونه ویل چې ریمی کله وژل شو. ولسمشر ټرمپ وویل چې د ریمی تر مشرۍ لاندې په عربي ټاپو وزمه کې القاعده وسله والې ډلې د یمن پر ولسي وګړو بېرحمه تشدد وکړ او غوښتل یې چې د امریکا او ځواکونو خلاف یې یو لړ حملې وکړي. نوموړي وویل د ریمی په وژنې سره دوی نږدې شوي چې د دوی ملي امنیت ته د دغو ډلو ګواښونه له منځه یوسي. او امریکا او روس د وینزویلا په سر د سختو ټکو تبادله کړي. ماسکو د وینزویلا د هغه ولسمشر ملاتړ کوي چې امریکا او 50 نور هیوادونه غیر قانوني ګڼي. د وینزویلا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیټ ابرامز پرون د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حمایت په سر روس ته اختار وکړ او ویل چې د هغه لانجمن مشر ملاتړ به نور به حسابه پاتې نشي. په عین حال کې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د امریکا تګلارو وغندله او په تنقید کولو سره دا د واشنگتن پارون کې کوششونه او پوځي مداخله ته د لارې برابرولو هڅې وبللې. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1098 روپۍ اتیا پیسې او 1099 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو 1018 روپۍ 50 پیسې او 1098 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ اتیا پیسې او 240 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ لس پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په مشال رادیو ټکی کام اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ او په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو د کمیټې مشران وایي د خپل ملګري عالمگیر وزیر د ضمانت لپاره سپریم کورټ ته ځي.
سر مجبور 9 بجو 9 بجو سے بیدا فیصلہ لیٹ سو 12 بجے فیصلہ ورک جج صرف دایوا خبرو کہ سوری.
پټان کې د مسجد احتجاجي ناشته نن پر 12 ورځ هم روانه ده. ټاکل شوی چې د پنجاب د ترهګرۍ ضد یو عدالت سبا ته د جماعت داو د مشر حافظ سعید په اړه د مقدمو فیصله واوروي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي د پېښور په 2 روغتونونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ د درملنې ځانګړې څانګې پرانستې دي. د پېښور په روغتون کې د بسترې ماشومې نیا او ترزوی بې له پاسپورټ او ویزې هلته ورغلي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي وایي
د مشال ریډیو ډیر زیات مشکور یم یو ویډیو کړی و.
په خوست کې یو شمیر هغه ماشومان پرون د کابل پر علمی سفر ولاړل چې پلرونه یې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وژل شوي. دوی غوښتنې لري
دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت رئیس صاحب سره ترڅنګ به دوی د لومړۍ میرمنې سره هم کتنې لري.
د مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د لاهور د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د کمیټې مشر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. دا تر هغه وروسته دا چې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت غوښتن لیک رد کړ. مزمل کاکړ پرون مشال راډیو ته ویل د وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي کیمپ لګوي. وزیر تیر کال په نومبر کې د زده کوونکو د یووالي لاریون پر وخت نیول شوی و او ورباندې د بغاوت مقدمه دایره شوې. په جنوري کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د مدني ټولنې د فعالانو پر ځورونه اندېښنه ښوولې، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې د فعالانو حقونه خوندي دي. ګلایاز تفصیل لري.
لاهور هایکورټ د فروری په شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. عالمگیر تیر 2019 کال د نومبر په میاشت کې په لاهور کې د زده کوونکو د یووالي په نامه لاریون کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د لاهور سیول لاینز پولیسو د عالمگیر او د نورو زده کوونکو پر ضد د نورو دفو ترڅنګ د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه هم درج کړې وه. عالمگیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر وراره دي. په لاهور پوهنتون کې د زده کوونکو اکشن کمیټې مشر مزمل خان کاکړ د فروری په شپږمه مشال اړې ته ویل چې د لاهور های کورټ فیصلې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي.
په هغه کې زمر چې کوم وکیل و هغه خپل ارګومنت ورکړو، بیا چې کوم د ریاست طرفه چې کوم وکیل و بیا د هغه ارګومنت و. خو په هغه کې یوه دا خبر هغه وکړ چې ډېره مطلب موږ ته افسوس ودرېدی. د ویلي ول عالمگیر وزیر تعلق چې دی هغه د وانا سره دی، دا چې په ایرانګي ول او دا د علي وزیر د محسن داوډ رشتہ دار دا هغه بعد بیا جج دوی ورځې د فیصلې لپاره موږ ته ټایم راکی. بیا نن فیصله و، نن چې سهار موږ ورل 9 بجو، 9 بجو سه بیا دا فیصله لیټ سو 12 بجې فیصله ورک. جج صرف دایو خبر وکړي چې سوري بلې موږ ته یو داسې دغه ندی راکړي.
خو په دې مقدمه کې د استغاثي وکیل عدالت ویل چې د اډیو او ویډیوي ثبوتونو او لپلټونو د خبره سرګنده شوی چې عالمگیر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد ناسمې خبرې کړې دي. د عالمگیر وکیل اسد جمال په ټوئیټر پاڼه لیکلي چې عدالت فیصلې مایوسه کړې دي. دوی ویل هم د لاهور های کورټ د تهمینا دولتانه، جاوید هاشمی او انعام الله خان پر ضد د بغاوت د مقدمو فیصلې ورکړې وي، خو د عالمگیر فیصله ورنکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ بیا مشال اړې ته ویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د نورو غړو راخوشي کول لپاره به په ټول هیواد کې غونډې او لاریون کوي.
د هم تاریخ باندې په کراچۍ کې هم جلسه ده، په لورالای کې هم جلسه ده، بیا په 14 تاریخ په ډر اسماعیل خان کې جلسه ده، هغې نه پس د مارچ په اول تاریخ باندې په 400 کې احتجاجي جلسه ده. نو تر دې وخت خو پردا جلسې روان، خو هغې نه پس ته بیا ګورو که تر هغه وخته پورې مطلب د منظور رهایي شو خو ټیک پکنی هغې نه پس ته بیا مونږ کینو.
دا په داسې حال کې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان په جنوري میاشت کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د مدني ټولنو فعالانو زورونې زیاتې شوې او د هغو اوازونو غلي کولو هڅې روانې دي چې د خپل حقونو خبرې کوي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره رد کړي چې په هیواد کې د مدني ټولنو فعالانو ضد ګامونه پورته شوي او یا یې اوازونه خاموشه کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی غړي شیر محمد خان مشال اړې ته ویل چې روان د حالات ښه نه دي.
دا صورتحال دا ډېر زیات تشویشناک دی. په یو معنی باندې یو خدای کم خند کړه د پښتنو په خاره باندې د خپل حقوقو سیمباسي او دغه لپاره آواز وکړي او دغه لپاره پور امن او د آئین او د قانون په دایره کې دن مزه زیات کړي. هغې باندې د دهشتګردۍ او د ملک سره د غداري دفې لګولې کېږي او هغې مدد نیول کېږي، ځکه چې د دې نه په خلکو کې د ملک د بعض ادارو خلاف نفرت هم زیاتېږي او بل دا چې هغې ته ځان مطلب چې داسې محسوسېږي چې موږ په دې ملک کې د دویمې درجې ښاریان یو، لکه موږ وړومبنۍ درجې د مساوي حق زموږ نشته.
د لاهور پوهنتون د زده کوونکو اکشن کمیټې مزمل خان مشال اډو ته دا هم ویل چې د عالمگیر وزیر د راخوشي کولو لپاره به په لاهور پوهنتون کې احتجاجي کیمپ لګوي او پر امنه مظاهره به کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د مسجدو پرلت نن پر 12 ورځ په داسې حال کې روان دي چې مشران یې له انتظامی چارواکو سره ویني. د یو مسجد په نوم د احتجاجي ناستې منتظمین وایي د غوښتنو پوره کولو لپاره پرون هم له انتظامی سره خبرې کړې دي او حکومت ورسره منلې چې سمدستي به د ړنګو کورونو سروې لپاره ډلې ټاکي. چارواکي وایي له قانون سره سم د پرلتوالو غوښتنې پوره کوي. عمر وزیر معلومات لري.
پټانګ ضلع کې د یو مسجد په نوم روان پرلت ګډونوال وایي چې د دوی غوښتنو په لړ کې ضلعي انتظامیه مشرانو د دوی مذاکراتي کمیټې سره خبرې پیل کړې. او دواړه لوري د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل ته تیار شوي دي. د پرلت منتظم حیات پریغل مشال ریډیو ته وویل پرون یې انتظامیه سره په اول وار خبرې روانې شوې، نن بیا ور سره ناسته کیږي.
ڈی سی کمپاؤنڈ انتظامیہ وا دغه په موجودگی شه دغه تا بریفینګ ورکړی شو. 87000 کورینا ډنګ شوی دی، هغه ټوکنې شو شوی دی، پاشه 32000 چیکس د ویزا پر وصول دی، 50-55000 دی اغل یا پینډینګ شه دی، سکروټنی پراونه دو. بل دا خبره هم وشول است چې کیمه علاقې پوتې دی 88 کلی پوتې دی واته و لاست مینا و وزي خو درنو ترغه پر دوام لري چې سوبر دا ټوله چاره پریکټیکل دغه یو قسم اصل مناشه قدم وخصای نه وی.
فدا محمد مسعود وای غوښتنه یې واضح دي، اخری متاثره کورنۍ ته انصاف رسولو پورې باید پرلت دوام لري.
موږ چې کومه مطالبات دي هغه واضح دي، موږ حکومت ته پیش کړي دي چې تر څو پورې موږ سره حکومت تسلیم کړي نه وي تر دغه ټیم پورې به موږ درنه روانه وي. چې په کوم لول باندې دغه وعده موږ سره مخ شي کړي وي هنوز په پورا نو اوس دور موږ هغه دا وایو چې موږ سره وعده چې کوي یا کوم مطالبات تسلیموي چې پریکټیکلی موږ سره دغه دا تسلیم کړي نو هغه نه بعد به موږ پرلت ختم کوو.
د جنوبي وزیرستان مرستیال ڈپٹی کمشنر فہد اللہ پرلتوالو سارا مذاکرات په دوران رسنیو ته خپل خبرو کې وویل دا یو مسید پنوم ټنګ زلا کې د ډنګو کورونو ماویزو لپاره روان پرلت نن په 12 ورځ دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تمه ده چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت سبا د جماعت داوا د مشر حافظ سعید په اړه د مقدمو فیصله واوروي. عدالت پرون د ترهګرۍ د تمویل تورونو دوو مقدمو پریکړه محفوظه کړه. د عدالت تیر کال په ډسمبر کې د سعید په رسمي ډول د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړی و. حافظ سعید پر ځان لګېدلي تورونه نه مني. ګولایاز معلومات لري.
د لاهور ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید پر ضد له ترهګرو سره د مالی مرستو د دوو مقدمو فیصله محفوظه کړې ده. د ترهګرۍ ضد عدالت جج ارشد حسین بوټابا د دغه مقدمو فیصله سبا د فروری په 8 اوروي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د لاهور او ګوجرانوالا څنګه د حافظ سعید پر ضد دغه مقدمه درج کړې وي. په دغه دوه مقدمو کې د درویشتو ګواهانو بیانونه ریکارډ شوي ول. په دغه مقدمو کې حکومت دا موقف خپل کړی و چې انلفال ټرست، دعوت الارشاد ټرست، ماز بن جبل ٹرسٹ او نور داسی فلائی تنظیمونو تر بندیز داندې ډلې جماعت داوا لپاره چندې راغونډې کړې وي چې ترهګرو سره د مالی مرستې په توګه استعمال شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې په دغه تنظیمونو د تیر کال اپریل په میاشت کې بندیزونه لګولي ول چې له پلټونو دا خبره بیا ثابته شوه چې دغه تنظیمونو جماعت داوا ډلې او د دوی مشرانو سره رابطې وي. د دې وروسته د تیر کال جولای په 18 حافظ سعید له ترهګرو سره د مالی مرستو په تور له ګوجرانواله ونیول شو او په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل شو. د ترهګرۍ ضد عدالت د تیر کال دسمبر په 18 حافظ سعید او سلور نور کسان له ترهګرو سره په مالی مرستو تورن کړل. دا په داسې حال کې دا چې د ناقانونه پیسو سارونکو نړیوال ادارې اف ای ټی اف د تیر کال فروری میاشت کې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې ترهګرو سره د مالی مرستو او په ناقانونه توګه پیسو لیږلو مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. پاکستان په خړ لیست کې وو او نړیوال سازمان په تور لیست کې دا چولو خبره کړې وه. د دې وروسته د پاکستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ځینو تنظیمونو پر ضد بندیزونه شامل ول. په دې کې د حافظ سعید نیول هم شامل وو. خو په اکتوبر میاشت کې اف ای ټی اف ویلي وو چې پاکستان کافی ګامونه پورته کړی دي خو د نور ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. د ناقانونه پیسو سارونکو نړیوال ادارې پاکستان ته د روان کال فروری پورې وخت ورکړي چې له ترهګرو سره د مالی مرستو او په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو مخه ونیسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کرونا وایرس د مخنیوي په مخه چارواکو د پېښور په لیډی ریډینګ او پولیس سروسز روغتونونو کې انتظامات برابر کړي. د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه په هیچا کې د کرونا د نوي وایرس موجودګۍ تصدیق نه دی شوی. ډاکټران وایي هر زکام ته د کرونا وایرس په شک کتل نه دی پکار او خلک دې نه وارخطا کیږي. غلام غوث د پېښور له روغتونه دا رپورټ راستولی.
په چین کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خورېدل وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صحت محکمې د وایرس د مخنیوي لپاره بیړني حالت نافذ کړی او د پېښور په پولیس سرویسز روغتون او په لیډی ریډینګ روغتون کې د یاد وایرس نه په ممکنه توګه د اغیزمن شوي ناروغانو لپاره انتظامات برابر کړي دي. چارواکي وایي تر دې دمه په هیڅ یو مریض کې دغه وایرس نه دی موندل شوی. د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کورونا وایرس په پوره دنیا کې کم چې د چاینا نه د خورېدو یو خطر ده. داسې سسپیکټډ کیس هغه الاریچ کې څو ورځې مخکې موږ سره داخل شوی. هغه ته لږ شانتي شکایت و د مرای د خارښ او لږ شانتي د تبې. نو د شک په بنا باندې هغه موږ بیا دلته الاریچ کې داخل کړو. هغه 48 غنټې داخل و. د هغه ټیسټونه موږ بیا این آی ایچ اسلام آباد ته ولېږل. نو په هغه کې چې کوم دی د کورونا وایرس موږ ته شواهد څه نښې ملاو نه شوې. نو هغه بیا موږ ډسچارج کو. خو موږ د هغه دپاره څنګه چې د حکومت فیصله وه د هغه دپاره یو بیل وارډ د اتو بیډو وارډ موږ چې کوم دی هغه فنکشنل دی. د ډاکټرانو یو ټیم موږ سره د سینیئر ډاکټرانو ټیم 24 آرز چې کوم دی هغه موجود دی.
ډاکټران وایي د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره دوی چمتو دي. خدا عامی تبی او یخنی په صورت کې پزان د دې مرض شک کول نه دی پکار. د لیډی ریډینګ روختون ډایریکټر ډاکټر سلیمان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د وایرس د بیماریانو سره داسې کیږي چې هغه انسان چې یخنی وهي پوزی بهیږي مرۍ خوږیږي او تب ور سره وي. نو دا عام په فلو کې یا په انفلوئنزا کې دا علامات وي. هم دغه شان د دې وایرس هم قصه ده دی کې هم دغه کیږي چې یو مریض ته تبه کې دی شي د فلو سیمپټمز به سره وي. خو پسلو کې دوو کسانو ته دا بیماری زیاتې دی شي چې یو سړی د چین نه راځي او یا د ووهان هوبه پروینس چې دی او هغه ته فلو لایک سیمپټمز وي هغه ته دغه علامات وي. نو دغه سره بیا کانټیکټ نه دی دغه کور خپل هغه خپل احتیاطي تدابیر د ماسک استعمال د لاسونو وینځل دا ضروری دی چې مونږ وکړو. اوس کا لکه په یو کور کې یو کس ته یخنی عام یخنی ولګي دغه دا مطلب نه دی چې د کورونا وایرس شوی دی.
په پیښور کې د طب پوهان او ډاکټران وایي د کورونا وایرس د معلومولو سہولت دا محال یوازې د اسلام آباد د صحت په قومي اداره یا ان آی ایچ کې موجود دی او د دغه مرض په اړه د مشکوک مریضانو د ټیسټ لپاره نمونه هغلته کې لیږدول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور پر رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې د بسترې 4 کلنې بې سرپرست نجلۍ کائنات نیا او د تره زوی بیګا روغتون ته ورسېدل. د خیبر چارواکي وایي حکومت دواړه کسان په تذکرې له تورخمه اوښتو ته پرېښول ځکه چې پاسپورټونه یې نه لرل. په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې یو استازي د مشال رډیو مننه وکړه چې د فبروري پر 15مه یې د ویډیو رپورټ له لارې چارواکي د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ د ناروغ ماشومې په اړه خبر کړل. د کائنات نیا سید امرو بیبي د هغو رضاکارانو مننه وکړه چې د فبروري پر 4مه یې ماشومه په روغتون کې داخله کړې وه. د فرحات شینواری رپورټ د کائنات د نیا په غږ پیلي کې.
خدای زما ښکلی بچی ده او زما ښایسته بچی زه خو دله راغلم زما ښایسته بچی.
د پېښور په رمای روغتون کې د داخله شوې 4 کلنې ناروغې کائنات نیا او یو تر زوی د بغیر پاسپورت او ویزې تیر شپه په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شول. سیدمرو بیبي خپل لمسی سره ولیدل او مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
پاسپورت مانو او سبای ندی ځکه ناس نو تاسې زما سره خو وکړه او والا له خد سره وکا دا خپلوانم دغه تم را ولا غلا چې روم لا غلا الله دغه لا غډیره باسې تاسې له ټول سره ورته او بس اوس دلته تاسې د حکومت د پاکستان حکومت او کوم چې د انتران یې تاسې زم سره خو غلا له خد سره وکړه. دوه خوشاله ما چې بس خوشاله نه بس زما کړن چې راګداږي چې مې خپل استان په دې سات راځي ما او تاسې خپل خوشاله.
امنیت زوکونو د خیبر پی کې یو سل 15 هلکی ام پی ای شفیق شیر پردیتا د کائنات د کورنۍ غړي وسپارل. نوموړي تر روغتون پورې را ورسول او هلته خپل خیالات صدا سره څرګند کړل. د مشال ریډیو ډیر زیات مشکور یم، ډیر زیات سپورټ یو غو مو یو غو ویډیو کړي وا، هغه ویډیو دومره وایرل شوی وا چې هغه چې کم دی دنیا ګډ ګډ ته ورسېدا چې یو غو وجنا مونږ د کم مسله وا د کائنات بچی سره، نو هغه الحمدلله مونږ په تکمیل ته ورسول او ان شاء الله اوس د الله نه دوه ګویو چې الله تعالی اوس چې کم دی یغلا صحت ورکړي شي او هغه پر به ان شاء الله مونږ د اوسره سپورټ کو. یو خیر سګالی الحمدلله مونږ د خپل گوانڈی ملک چکم دے زمونگ لر پختون و بر پختون افغان دا ټول یو یو الحمدللہ مونگ دے وجنا دا غم وکړو چې انشاءاللہ مونگ و دوگو پا منس کے بایس کے سم دا سی خبرانی او بلکل صرف تذکیرہ بندی را پر خون نه دس رس پاسپورٹ و نه دس رس ویزا و الحمدللہ چکم دے کنا زد ټول دا پاکستان حکمات دا پاکستان سمن سٹیک ہولڈرز دی زد ټول و انتظامیہ ټول و شکر گزاریم چې مونگ دغ آغی کی مونگ سر دغ مسالہ کی در مطلب مدد
په دې موخه د خیبر لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران هم موجود او دوی وویل
ډی سی اډر کو چې تاسو ولته کې لاړ شي او د ډاکټرانو سره بیا ملاقات مونږ وکړو. ماشوم چې دونه الحمدلله غا څنګه چې ام پی سی بو جګر کور کی او خګېدو تر روانه ده.
د ارمای روختون ډاکټرانو وویل چې څلور کلنه کائنات لا هم په آی سی یو وارد کې پرته ده، حالت یې ښه شوی او نور مهم ټیسټونه روان دي او د غي نتیجې به هم زر راشي. څلور کلنې کائنات مور پلار غوښتل چې د علاج لپاره پیښور روختون ته یوسي، خو د ویزې او پاسپورت د نشتوالي له امله د جنوري پاتوشتمه نیټه نور خلکو ته وسپارله چې په جمرود کې د دوی خپلوانو کره یوسي. هلته نه بیا ځنې ځایي مدني فعالانو راپورته کړه او د فروری په څلورمه نیټه د ځایي خلکو په مالی مرستو په روغتون کې داخله کړه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د کاسا زر په نوم د برښنا پروژې د عملی چارو پیلیدو پرانیسته وکړه. غنی ویل د دې پروژې سره به افغانستان هر کال میلیونونه ډالر وګټي. د منځنۍ آسیا له هیوادونو د برښنا دا پروژه د افغانستان له ځینو ولایتونو تیریږي او له لارې به یې هر کال پاکستان ته هم بجلی انتقال شي. په پرونۍ غونډه کې د پاکستان او تاجکستان سفیرانو د همکاریو او ژر د خپلې خوا د کار بشپړولو ژمنې وکړې. خاطر پرتیس لکابل.
په افغانستان کې د برېښنا یا کاسازر پروژې د چارو عملی پرانیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پنځمه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسازر پروژې د عملی چارو د پیل پرانیسته وکړه. ولسمشر د دې پروژې د عملی چارو پیل د افغانستان د اقتصاد لپاره د یو نوي باب پرانیسته یاد کړه.
افغانستان ته یو نوی باب پرانیستل کېږي چې هیله ده په یو نوي کتاب باندې مبدل باب داده چه اول قدم ده برق ده ارتباط ده قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان منز که ای خودلسو کتاب داده چه لطول خواهونه انرژی انشالله تالا بواسلی.
ولسمشر لگواندوی هیوادونو چه خدیدی پروژی ده بشپری دو پا برق که ده همکاری غختانه وکره. ده بریخنا یک از هزر پروژی حکل پا 2014 کال که ده افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان و پاکستان و لسمشان لخواه وشوه چه دیوش میر تخنیکی سنزل عملی پا افغانستان که عملی چاری پزند پیل شوی. دغه پروژه چې پیل د قرغیزستان هیواد څخه شوی په بشپړېدو سره به هر کال له تاجکستان او افغانستان څخه زر میگاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي. افغانستان به د دې پروژې له اړخه په کلنی ډول څلوېښت څخه تر پنځه څلوېښت میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړي. دغه پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې د چارو پیل سره به یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دې پروژې ټول لګښت 215 میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. په ورته وخت کې په کابل که د پاکستان او تاجکستان هیوادونو سفیران د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې د لازمو همکاریو خبره کوي. د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان:
انشاءالله چې دغه پروژې د کامیابیدو لپاره به جدي کار کوو او هیله لرو چې د دې پروژې کار په یو کال کې تکمیل کړو.
د تاجکستان سفیر شرف الدین امام بیا وایي هیواد د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی.
مونږ هڅه کوو چې د دې پروژې کار نور هم چټک کړو او زه هیله من یم چې کار به په 2021 کال کې پای ته ورسوي.
هیر دینیو چې د برښنا د کاسازر پروژې چاره به په افغانستان کې تر یو کال او د ټولې پروژې چارې به تر 2022 کال د مارچ تر 9 پورې بشپړې شي.
د خاطر پردیس رپورٹ موریده په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شو. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په لاهور کې د پنجاب پوهنتون زده کوونکو د کمیټې مشر مزمل خان کاکړ وایي د لاهور هایکورټ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردولو فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. لاهور هایکورټ پرون د عالمگیر وزیر خلاف د بغاوت په مقدمه کې د ضمانت درخواست رد کړو. د لاهور ترهګریز د عدالت د جماعتو دعوه ډلې مشر حافظ سید پر ضد د ترهګرو سره د مالي مرستو په تور د دوه مقدمو فیصله د خالی په ورځ اوروي. د ترهګریز د عدالت جج ارشد حسین بوټا پرون د دغو مقدمو فیصله محفوظه کړه. پیښور د ریډي ریډینګ روغتون د کورونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو امکان ته په کتو یو ځانګړی وارډ پرانستی. د روغتون ویان پرون مشال ریډیو ته ویل د اقدامې د خیبر پښتونخوا د حکومت تر بیړني حالت اعلانولو وروسته کړې دي. د ده په خبره په صوبه کې د کورونا وایرس هیڅ پیښه نه ده تصدیق شوې. د خوست چارواکي وایي د یو امریکایي وګړي د تختونې رپورټونه څېړي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر غربي اژانسونه ویلي چې د حقاني شبکې وسوالو د مارک فریډریکس په نوم یو کس د تېرې جمعې په ورځ د خوست تختولې. د خوست وادي وایان پرون مقام مشال ویډیو ټول د پیښې د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې. د افغانستان د سولې اولسي حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د حرکت وایان بسم الله وطن دوست پرون مشال ویډیو ټول د اوربند غوښتلو په موخه لاریونونه کوي او له خلکو غواړي چې خپل غږ اوچت کړي. د ویپول خبریالانو سازمان وایي تیره میاشت په تهران کې د مسافر وړونکي یوکرېني الوتکې د ویشتو د پیښې پس په لسګونو ایراني خبریالان ګواښل پوښتل او تلاشي شوي او د خپلو سوشل میډیا اکاونټونو تړلو ته مجبور شوي دي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې په یمن کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د القاعده د عربي ټاپو وزمې څانګې مشر وژلې. پرون ولسمشر ټرمپ په بیان کې ویلي چې د قاسم ریمي وژنه به القاعده وسلواله ډله په سیمه نړۍ کې کمزوري کړي او امریکا وروسته وینزویلا په سر د سختو ټکو تبادله کړي. ماسکو د وینزویلا د هغه ولسمشر ملاتړ کوي چې امریکا او 50 نور هیوادونه غیر قانوني ګڼي.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل ویاند او ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړي.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي د حکومت لخوا اوړو ملیونو ته په رعایتي نرخونو غنم ورکولو لوجه نه صرف د اوړو په نرخونو کې کمواله راغله بلکې د ملک په زنو برخو کې بحران هم ختم شوه دی. خو دې باوجود وس هم په زنو ځایونو کې د اوړو نرخونه زیات دي او حکومت لا د ملک په ټولو برخو کې د اوړو یو شان نرخونه په ځای ساتلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپانه لیکي خلک تر اوسه دا پوښتنه کوي چې اخر د اوړو بحران ولې مخې ته راغله، څوک یې ذمہوار دي او حکومت یې پر ضد څه ګامونه پورته تکړل. که حکومت دا ذمہواران را په ډاګه کولو وروسته سزا ورکړی وي نو راتلونکي کې به بیا چا داسې حرکت نشو کولی. ورسپاڼه لیکي موجوده حکومت د غلطۍ له وجې تیر کال په اخیره کې د ټماټرو په ګډون د ځینو نورو سبزیانو نرخونه ډیر زیات شول چې له وجې غریب اولس د مشکلاتو سره مخ و. ټماټرو نرخونو کې کمی راتللو وروسته د اوړو بحران را مخته شو او د هغې وروسته د چینی نرخونه په بره روان شول. ورسپاڼه لیکي یو داسې ملک چې د آبادۍ یو لوی شمېر یې د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروي لپاره په دومره ګرانۍ کې ژوند تیرول ډیر مشکل شوی دی. حکمران ګوند له پکار دی چې انتخاباتو نه وړاندې د اولس سره چې کمی وعده کړی وي نو هغه دی پوره کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په 5 فروری پاکستان په ګډون په یو شمیر ملکونو کې د کشمیریانو سره یووالي لپاره چې کمی هلې ځلې په نظر راغلي نو ترې دا خبره په ډاګه شوه چې دا مسله اوس نړیواله جوړه شوه. د تیر کال په اګست میاشت کې هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو وروسته په خپل په کشمیر کې خلک د هند د دیګام غند نه کوي. ورسپانه لیکي ترڅو چې د کشمیر مسله موجوده وي نو تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات نشي ښه کېدلی. پاکستان په تیرو وختونو کې څو ځله هند ته د کشمیر په ګډون ټولو خپل منځي شخړو حل راوستلو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړه خو یاد ملک مذاکراتو ته نه تیاریږي. ورسپانه لیکي پاکستان له خپل سفارتي ټیمونه متحرک کولو سره د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو ملکونو مشرانو په وړاندې دا معامله یو وار بیا راپورته کړي او نړیوال قوتونو له خپل کردار په لوبولو سره دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق په مستقل توګه حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان د هالند له حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعال پاکستانی وګړي د ساتنې غوښتنه کړې. وقاص ګورایا له پاکستانه جلا وطن دی. سازمان دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې ګورایا څو ورځې مخکې وویل دوو کسان ور باندې حمله وکړه. نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې یو امریکایي ټیکهدار یا قراردادي تښتول شوی چې د موندلو هڅې روانې دي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو مهم برخې اوروي.
د ویپولې خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د هالند پر حکومت غږ کړی چې په روټرډم ښار کې په خپله خوښه د جلا وطن شوي پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا تحفظ یقیني کړي. دا وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د فروری پر دویمه د ګورایا د کور بهر دوه کسانو پر هغه حمله وکړه. ګورایا د ویپولې خبریالانو سازمان ته ویلي چې په ټلیفون یې خبرې کولې چې یو تن ورباندې په مخ ګزار وکړ او بل تن د برید ویډیو جوړوله. سازمان وایي ګورایا په روټرډم کې په یو پولیس تانه کې شکایت درج کړی دی. هغه رپورټرز وداوت بارډر سره په خبرو کې تور لګولی چې دا حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې له طریقې کار سره سموا. ګورایا دا هم ویل چې د ممکنه حملو خبر ورته ورکړل شوی او ویل شوی چې ښایي پر پښتنو څه قسمه هدفي بریدونه وشي. د بیپولې خبریالانو سازمان د ایشیا پیسیفیک د څانګې مشر ډانیل باسترډ ویل چې د هالند له پولیسو غوښتنه کوي چې په برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لرلو امکان ته توجه ورکړي او د احمد وقاص ګورایا تحفظ یقیني کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي یو امریکایي کانټریکټر تیر اونۍ په افغانستان کې له طالبانو سره اړه لرونکو وسلوالو نیولی دی. مجله د ناصرګنده امریکایي چارواکو له خولې لیکي مارک آر فریریکس تیره جمعه په خوست کې وتښتول شو. چارواکي وایي 55 کلن فریریکس د امریکا د الینوی ریاست سره تعلق لري. هغه د امریکا د بحري ځواک پخوانی پوځي او د امریکایي حکومت لپاره د یوې قراردادي کمپنۍ انټرنیشنل لاجستیک سپورټ مشر دی. نیوز ویک دغه د لینکډین اکاونټ په حواله لیکي چې په تیرو لسو کالو کې په مختلفو داسې سیمو لکه عراق او سودان کې د سیویل انجینیر په توګه کار کړی چې وسلواله شخړه پکې روانه وه. امریکایي چارواکو مجلې ته ویلي چې فریریکس د 2012 راهیسې په باقاعدګۍ سره افغانستان ته سفرونه کړي. مجله لیکي که څه هم یوې وسلوالې ډلې هم د فریریکس د تختونې ذمهواري نه ده منلې، خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له طالبانو سره اړه لرونکې ډله حقاني شبکه پکې لاس لري. مجله وایي تر اوسه معلومه نه ده چې فریریکس څنګه وتښتول شو، خو د امریکا د بهرنو او دفاع د چارو وزارتونه د تحقیقاتو له فدرالي ادارې اف بي آی سره په ګډه دغه د موندلو کوششونه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې له امکانه پر خلاصېدو خوشحالي ښوولې او پرون یې په وینا کې د خپلو مخالفانو په اړه له غوسې ډکې خبرې وکړې. نوموړي هم پرون سهار په واشنگټن کې یوې بلې غونډې ته هم خبرې وکړې او وی ویل چې د امریکا هیڅ بل ولسمشر باید داسې بحران سره مخامخ نشي. د امریکا سینټ د چهارشنبې پر ورځ نوموړی له تورونو پاک وګرځاوه او مؤاخذه یې نه کړ چې ورباندې ډیموکرات ګوند خپل خپګان وښود. فرشته جلالزی د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځان د استیزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالډ ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمېر بې ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرته د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمېر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هره هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوش کړ. هغوی پوهېږي چې ناسم کار کوي، خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهوري غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تېرې چهارشنبې په ورځ په قانون د ولسمشر د استیزا پر مادو رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهوری غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رای ورکړه او هغه ته یې برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالف رای له دې سره واچول شوې. د امریکا جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهوری غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور مترومني مخالفه رای ورکړه. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند د ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړه. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې مادې پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شوې او درې پنځوس د اوه څلوېښتو په وړاندې رای واچول شوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیضا ته برابرولی سوی خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. په ډسمبر کې د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایډن د زوی هنټر بایډن د کار په اړه څېړنه وکړه. پر ټرمپ تور پوری شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و. داسې ګڼل کېږي چې جو بایدن به د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت ډیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیضا په ملاتړ پرېکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیضا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوي غړي چک شومر ویلي چې د سنا پرېکړه بې مفهومه او د یوې غیر منصفانه پروسې پایله وه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډي صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې په بادغیس کې په ورستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوي. د کمیسیون ویاند شکرالله مشکور تیر ماښام مشال راډیو ته ویل څېړنې د بادغیس روغتیایي چارواکي تایید کړي. ولایتي چارواکو د کمیسیون د تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ ویلي ول چې د شنبې خالی پر ورځ د یو وسلوال طالب قومندان په کور کې د بارودو په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. خو د مقر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي ول چې پر کور یې په بې پیلوټه الوتکې برید کړی چې پکې یو ورندار او پنځه بچي وژل شوي. فرشته جلال زی رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بې پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې، ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکرالله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله سوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل سوي ول. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. په بادغیس کې تر پېښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره سوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې وو ملکي کسان وژل سوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي، خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې.
د خوست یو شمیر یتیم ماشومان چې په ولایتي روزنتون کې اوسي پرون په علمی سفر کابل ته واستول شول. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوي. چارواکي وایي په درې ورځني سفر کې به ماشومان د افغانستان د ولسمشر په ګډون له مهمو حکومتي چارواکو سره وویني. ماشومان وایي له مشرانو غوښتنه کوي چې په روزنتون کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست.
د پنځم په ورځ د خوست ولایت مقام له خوا و دشتنه یتیم ماشومان چې پلرونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکي کې وژل شوي، د الوتکې لارې د یو علمي سفر لپاره کابل ته ولېږل شول. د خوست په هوایی دگر کې ځای چارواکو رسنۍ ته وویل یاد ماشومان به په پلازمینه کابل کې د ځینو تاریخي او فرهنګي ځایونو د کتنې په خوا کې د افغان ولسمشر او لومړۍ مېرمنې همدارنګه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي. خوست والي محمد حلیم فدایي وایي د یتیمو ماشومانو لپاره دا درې ورځنی علمي سفر دی چې دې ماشومانو سره به د ژوند د ښو خاطرو په توګه پاتې شي.
علمی سفر کې به دوی د دارالامان له قصر ځینو رسنیو سره له کتابخانو نه به دوی کتنه کوي او په دې زمین کې به دوی دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت له رئیس صاحب سره تر څنګ به دوی د لومړۍ مېرمنې سره هم دوی کتنې لري او تر څنګ دوی به وتوانېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حداقل په ار کې دوی هم وګوري چې ار کې هغه ځای چې له غځای نه د افغانستان د برخلیک پریکړې کېږي هغه ځای هم وګوري.
خوست والي زیاتوي د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه موده مخکې د نیمې ورځې لپاره د خوست والي نومول شوی و چې په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ له مهمې سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده. بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست والي نومول شوی و د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولسمشر صاحب نه موږ دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي او په دا کې د وړکو کمبود هم کم دی. موږ غواړو چې د دو په خوست ولایت نفوسو شمېر زیات دی، دوی باید موږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت رزنتون باید لږ نفری باید زیات شي.
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي امویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
موږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون موږ ولرو، هر څه موږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید موږ سره ګډون وکړي چې موږ سره روزنتون کې شي. زه وړي کې د موږ ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس روزنتونو جوړ شيونه.
خوست هم له ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو روغتیا پالانو له حکومت غوښتنه کړې چې ستونزې دې ور هواري کړي. دوی پرون په جلال آباد کې تر یوې غونډې وروسته خبرې اعلان ته ویل چې زیاتره ولسوالۍ ښځینه ډاکتران نه لري او په کلینیکونو او روغتونونو کې دواګانې یا کمې دي او یا نشته. دوی همداراز په ځینو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو یادونه هم وکړه چې له کبله یې کلینیکونه تړلي دي. چارواکي وایي د روغتیا له وزارت سره ستونزې شریکوي. باز محمد عابد له جلال آباد.
د فبروري په 6 نیټه په ننګرهار سربیره د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو روغتیا پالانو د جلال آباد ښار کې وناسته ترسره کړه او هغه ټولې ستونزې رابرسېره کړې چې د روغتیا په برخه کې ورسره مخ دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی د تشکیلاتو د کموالي ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او طبي وسایلو کموالي په دې ولایت کې لوی ستونزه وبلله.
مړی لوی ننګونه چې دا غزمونږ د ساختمانونو کموالي دي چې موږ په یوازې په ننګرهار کې د 50 زیاتو تعمیرونو کمبود لرو. دوهم لوی ننګونه چې دا هغه د طبي وسایلو تجهیزاتو کمبود دی په پیلي کلینیکونو کې او هغه چې موږ په وروسته پلان کې لرو جوړ شي نو دا طبي وسایلو کمبود دی. دریم لوی ستونزه چې دا د تشکیل کموالي دي.
د نورستان ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري وویل چې دوی په ختیځ نورستان کې د خزینه ډاکټرانو د نشوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ یو ایم ډی ډاکټر لرو چې مرکز کې ده او تر اوسه پورې په ولسوالیو کې موږ ډاکټران نه لرو.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس عزیز الله ساپی وویل چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال مخالفین د پولیو د څاڅکي د تطبیق مخه نیسي چې له امله یې په هر دوره کې تر څلوېښت زرو پورې ماشومان د واکسینو لساس کو پاتې کیږي.
زمنګ د واکسینو په مقابل کې بعضی مزاحمتونه دي. په بعضی ولسوالیو کې حتی زمنګ د روټین واکسین په کلینیکونو کې بند شوی دي. د کمپاینونو په مقابل کې بعضی اساسیتونه د بعضی ګروپونو د خوانه ایجاد کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د روغتیا پالو ټولنې مشر ډاکټر ابیب الله اروال وایي چې د کوم ستونزو یادونه چې وشوه دوی به د عامه روغتیا له وزارت سره شریکوي او حل لارې به ورته لټوي.
که سل فصلو کې دا مشکلات حل نشي لږ تر لږه حد اقل که څلوېښت پنځوس فصل نه هم موږ وکولی شو دغه مشکلات لپاره دا مشران وهڅوو. او زه مطمئن یم چې د دغه سې یو روغتیایي کدرونو سپارښتنو ته د دولت مسؤلین حتما په ټیټه سترګه نه ګوري او د دې دپاره به یو څه د حل لارې پیدا کړي.
د روغتیا پالانو دا ناسته پر داسې مهال وشوه چې اوس هم د ننګرهار په ګډون په کونړ او لغمان ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د وسلوالو لخوا تړل شوي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سوات په ململجبه کې پر واورو د خویداد ځغاستې څلور ورځنۍ نړیوالې سیالۍ روانې دي چې پکې د افغانستان، آذربایجان او اوکراین په ګډون د نهو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د شورو پر ورځ پیل شوې. منتظمین وایي د نړیوال کچ میدان یې جوړ کړی او غواړي راتلونکي کال پکې د نور اروپایي هیوادونه هم ګډون وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات په ململجبک کې سلورم قراقرم الپاین واورو لوبو کې د افغانستان، برتانیا، ترکی، کینیډا، یوکراین، آذربایجان او یونان به شمول د نه هیوادونو شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ لوبې روانې دي. لوبو کې برخه اغستون کې د افغانستان بامیا سره تعلق لرونکی سید محمد ترین وایي چې اوړمی ځل پاکستان او بیا سوات ململجبه ته راغلی.
ډېر خوشحاله یم چې په ململجبک ما دلته لوبې ترسره کوم او زه په خپل نوبال لا پاکستان پوز کی او لا پاکستان خلاق لا اسلوب کار کوم کو ډیر مننه کوم او زمو پیغام داته په نړیوالو کې مونږ افغانان او پاکستان خلاق تل دوست پاتې کی تل ملګری مونږ ورورونه یو او غواړو چې بیا هم پاکستان ته راشو او دلته لوبي ترسره کړو او ډیر خوشاله یم.
لوبو کې په دویم ورځ د جنکو په سلالم نومې ځغل کې دوه د سرو تمغې ترلاسه کوونکي د ګلګت خوشیم صاحبه وای
نلتر او سلوب می اتنا فرق ہے کہ
نلتر او دې میدان کې دومره فرق دی چې نلتر میدان لږ آسان دی او دې نه اوګد دی او د ململجبې دا میدان لږ مشکل دی. خو موږ لپاره مشکل میدان ښه دی ځکه چې موږ نور هیوادونو ته لاړ شو هغه د دینه هم مشکل دي. که په مشکل میدان کې مو لوبه وکړه نو هلته به راته اسانه وي. د مقابلو تابعه کوونکی د پاکستان ایئرفورس لخوا انتظام کوونکی سکواډن لیډر انعام خان وایي چې دوی د نړیوال کچ لوبو میدان جوړ کړی او تمه لري چې راتلونکي وخت کې به دلته نورې هم د واورو نړیوالې لوبو تابعه کوي.
دین علاوه مونږ سره رشیا، یورپ دوم مونږ ته ویلي چې مونږ به انشاءالله نیکسټ ایئر پارټیسپیشن کوو ځکه چې هغه دا ټول هر څه وکتل او مونږ انټرنیشنلی چې کوم دو ریکوایرمنټ وکتو ټول کمپلیټ دی. غلیا سره
د واورو لوبو په مقابل حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي ول او عام سیلانیان د لوبو میدان ته نه پرېښودل. تابعه کوونکي وایي چې اخیری مقابلو ته به د پاکستان صدر عارف الوی رابلی او ګټونکو لوبغاړو ته نامونه ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال ریډیو نه
تاندې هلې.
زه لسترګو بغیر ژوند کولای شم خو د مینې لب پرته نه. دا خبره هغه ځوان کړي چې تیر کال خپل کورنۍ د خوخي واده لکبله دواړه سترګې ورېستلې وي. عبدالباقی له خپلې کورنۍ سره تعلق شلېدلی دی او دا مهال په کوټه کې د یوه خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی په کور کې ژوند کوي. نوموړي د جنوري پر 19 د مشال راډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې خپله غمیزه شریکه کړې. راځي چې ورته غوږ شو. عبدالباقی په مینه کې د دواړو سترګو بایللو وروسته نن هم ځان د مینې بغیر داسې ګڼي لکه چې ماهی له اوبو بغیر. شپږویشت کلن عبدالباقی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې لورلای اوسېدونکی دی، خو د خوښۍ واده هغه په دواړو سترګو ټپ ړوند کړ. د ده او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ د کوژدن هوکړه سوې وه، خو تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او ورون ورته وویل چې راځئ پر دې رشته مشوره وکړو. نوموړي تر ړندېدو شاوخوا 19 میاشتې وروسته په لومړي ځل خپله غمیزه له مشال راډیو سره شریکه کړه.
کوم سپاس د زما خپل پلار ورونه چې ول دا ویل دا د شپانه والا یې دې دا مشتاته نه درکو نه غواړنه، یعنی چې څون والا تا په څون رابطه سره کړی دا نه د سټډنټ لایف خلک دي نه، دا بس مش سي طالبان دا سکول والا انسانان دي نه، څومره د ځوان سره کېږي نه، ماته زما مینه د محبت له ډېر وخت بس مش سره یې نه.
د عبدالباقی دی انکار د هغه د سترګو د بایللو په قیمت بدل سو.
بس یو دانه یو روم په سر راښینه سي د پلار سي وایز مژنه او دا لما پاش چمش نه مشتا سي سالن شي او ورز شي چې په خور دا چمش باندې د دغه خوایوینه ولا د سم خوایوینه الله سبحانه په دایو سترګ را شخ کلنو سره قران خدای رسول ته وګورنه، یاند لما ما باسا نو هغه باوجود هم بس دایو مال دایو سترګ را ته تریش ده د دا بل سترګم بس وېستله نه بل رور مناری والے نه وای شاو پر الله اکبر، یعنی جهاد خو دلې سیدنه مرناک افغانستان ته ورزیدلې نه.
د سترګو د اور ایستلو وروسته ورونو باقی یو رکشه ته واچولې.
کل سه ز پرخشه کې واچول زما صاحب بندي دله ما ورتل د غاریلیان لما لیر کز ما صاحب بندي را یو شو راته وای مرتا اوس الله لو دی او ته وای صاحب بندي جمل د مردارو نه په دغه منس کې په داخله باندې فشارک شي شو ولا ابا قدرت ز کل لګیټ خلاص لکه لکلا راو ته د بند راوې سلام ز په دغه شک دی 15 سره نه اسول نه ا قدرت بس خدای تعالی پاک دی تزلو کې دې سر مې ته نه د خدای شت مول راته انا غزه دی اسپیټال ته یوړل اسپیټال ته یوړم په دیمه بنس کې به سې چور اغلې ډاکټران برغل زه دوی بیا په اسپیټال کې بس ډاکټران اسما لاسونو چې رسېن راخلاص کړنه.
دا پېښه په 2013 کال د مې پر 15 نیټه رامن سسوا او خلک هغه وخت ځین خبر شول کله چې ځینې کسانو د لورلای له اسپیټاله د عبدالباقی تصویر پر فیسبوک خپور کړ. ډاکټرانو هغه ته لومړنی طبي مرستې ورکړې خو د نوري درملنې لپاره کوټې ته ولېږلې. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی د فیسبوک له لارې په دې پیښه وار لمخه خبر شوی وو.
بیا مل امبولانس وسوونی وایي سدم کراچی ته وړي، په کراچی کې بیا د دته یو ډاکټر له جرمني رالې نو هغه چې دی بیا د سرګ وکتلې ایمرجنسی کې منډ منډ سره وکړې موږ کوشش وکړو چې موږ دې بچاو، ولیکن سرګې دواړه ځنې کښلې په سترګو کې شېم.
د عبدالباقی او انجلۍ لومړی رابطه په 2015 کال کې په ټلیفون سوی وه او خبرې په مینه بدلې سوی وې. هغه له هسپتاله انجلۍ ته ټلیفون وکړ.
هسپتال سم خپل ټلیفون ورته وکړ نه سهار ټلیفون باندې ماښه ټلیفون خلاصې بس ما دا وکړ ورته.
عبدالباقی پر هغه دومره مینه چې کله به نور خلکو د انجلۍ کور ته رشته ور وړه نو د به هغه ناکام کړه. البته یو ځل د هغه له یو بل چا سره رشته وسوه.
په سمسترګو کې دوه مرکی ورسره هغه ماشاټ کله بیا بل مرکه بیا راغه وی غشتله تقریبا د کوزدې دوه میاسې درې میاسې هم ما په هغه سړي باندې دغه الکه نه مالته به خامخا ماته الکه به دغه کور ودان به را الکه نه.
د لورلای د پولیسو یو چارواکی عبدالرحمن لوړی د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالباقی سترګي استسوي خو البته د پوینه وروسته له پلار سره روغه جوړه وسوه. عبدالباقی دا وخت له جمال ترک سره په کور کې ژوند کوي. نوموړي په دې روغه جوړه کې رول لوبولی دی. جمال ترک وایي د روغه جوړې پر مهال د عبدالباقی پلار منلې و چې زوی ته به یو جلا کور ورکوي، له هم هغې نجلۍ سره به واده ورکوي او هر میاش با دیر زره روپی ورکوی. خود ده پیدا پر دیجمنو لا هم عمل ندیسوی. پا
په دې اړه د عبدالباقی پلار او ورونو سره په رابطه کولو کې بریالي نسو. عبدالباقی سترګې بایللې خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. هغه نن هم لکه د خاطر افریدي په وینا د خپلې مینې په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند سو دیوالونه نیسي.
یار عشق ډېر دردناکه ده نه، یعنې زه اوس بغیر بې سترګو ژوند کولی سو، بې عشقه یې نه سو کل. دا د لکه په مثال یعنې له سمندر سیمایې راوباسي بیا هغه څه حالات نه.